دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ خبرونه
السلام علیکم درنونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ د افغانستان حکومت د طالبانو سل بندیان خوشی کړل سل تنه طالب زندانیان د دوی د روغتیایي وضعیت عمر او د مجازاتو د پاتې مودې ته په کتو د سولې د حل زلو او د کورونا وایروس د مهارولو د هڅې د برخې په توګه خوشی شوي دي دغه بندیان د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1390 کال د کب د شلمې نیټې د فرمان له مخې خوشی شول دا سلطنه زندانیان په هغه لیست کې دي چې د طالبانو فنی ټیم افغانستان اسلامي جمهوریت له فنی ټیم سره په کابل کې د خبرو اترو په لړ کې شریک کړي دي او بحثونه پیښ شوي دي د افغانستان حکومت ویلي دي د زندانیان د ملي امنیت عمومي ریاست او لوی څارنوالۍ د لوري بایومیټریک شوي دي او سوګند یې کړی دی چې هیڅ کله به بیرته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي د افغانستان اسلامي جمهوریت عین ډاډ د طالبانو ډلې د رهبرۍ څخه په دوحه کې هم ترلاسه کړی دی ځینې سرچینو د مخه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون ته ویلي و چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بګرام نه د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړی دی چې د سولې د پروسې سره مرسته وشي د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل ای اف پی خبر ایجنس ته ویلي و چې ټاکل شوی د طالبانو سل بندیان نن خوشی شي
د جمهور رئیس له فرمان سره سم سلطنه طالب زندان وروسته له هغه چې د طالبانو د قطر دفتر تعهد وکړي او خپل زندانیانو سوګند یاد کړی چې تر خوشی کېدو وروسته به جنگ ته نه راستنیږي د هغوی سن صحیح وضعیت او د بند مدې ته په کتلو سره د ملي امنیت ریاست او د لوی څارنوالۍ لخوا تر لازم پروسیجر وروسته نن آزاد شول دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د وسطوال طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی و دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو پروسه د 1500 طالب قمندانانو د نه خوشی کولو لوجې ځندېدلې ده طالبان وایي د قمندانان کولای شي د نورو خوشی شوو کسانو په بجنګلوي کې مرسته وکړي خو حکومت بیا وایي دغه قمندانان په ځینو غټو بریدونو کې لاس لري او اوسې نه خوشی کوي د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل هم ویلي دي چې په دې سلو کسانو کې چې ټاکل شوی نن خوشی شي د 1500 قمندانان نه دي شامل طالبانو تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې د دې نوړاندې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي ول چې د افغانستان حکومت د طالب بندیانو د آزادولو بهیر ځنډولای دی او دوی به اوس د امریکا نه وغواړي چې د بندیانو د آزادولو موضوع حل کړي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین امریکا غږ ته ویلي ول چې د حکومت سره د دوی د تخنیکی ټیم لیدنې غیر موثر وي او هغه یې درولې دي د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو وروسته ټولو نړیوالو هوایی شرکتونو دغه هیواد خپلې الوتنې ځنډولې دي د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې د خبرونو او اماړیکو رئیس محمد نعیم صالحی نن امریکا غږ ته وویل چې اوس افغان هوایی شرکتونه په یو اړخیز ډول یو شمیر هیوادونو څخه حق افغانان خپل هیواد ته ستنوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د اندېښنو له امله هلته بند پاتې وي ښاغلی صالحی وویل چې په تیرو دوه اونیو کې آریانا افغان او کام ایر هوایی شرکتونو د نوی ډیلی انقری او دوبۍ د ښارونو نه په څو پرله پسې الوتنو کې 4520 افغان مسافر افغانستان ته ستنې کړي دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په کابل کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز شرایط نور هم سختوي د وزارت ویان طارق قاریان وویل په ګرځېدو بندیز عملي کولو لپاره د غزمو په 400 موټرو کې 1400 پولیس ګمارل شوی دی هغه په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو زیاتوالي ته په اشاره وویل کوم تحلیل چې موږ لرو د سختو ورځو په لور روان یو موږ تمه لرو چې په لومړي ګام کې به په کابل کې او په هغو ولایتونو کې چې په ګرځېدو بندیز لګېدلی هیوادوال د موضوع ډیره جدي وګڼي د قندار ولایت د دامن په ولسوالۍ کې توغندۍ لګیدلې، درې ماشومان پکې وژل شوي دي او نه نور ټپیان دي. دا توغندۍ تیر ماښام وو بجې د قندار هوایي ډګر ته نږدې د ولسوالۍ په خوشاب کلي کې لګیدلې چې ماشومانو لوبې کولې. د قندار د پولیسو ویان څارمن جمال بارکزي امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو او ټپي شوو ماشومانو عمرونه له اتو نه تر دیارلسو کلونو پورې ول. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو ناوریه د همڅو نړیوال خبرونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF نه غوښتي دي چې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره دی د دې هواد د 5 میلیارد ډالرو عاجل پور غوښتنه ومني. ښاغلي روحانی د کابینې په غونډه کې وویل د نړیوالې ټولنې نه په ټینګه غواړم چې خپل مسؤلیت ادا کړي. روحانی همدارنګ وویل ایران د پیسو د نړیوال وجهي صندوق غړی هیواد دی او کشیرته د پور ورکولو په برخه کې د ایران سره د مور مېری چلند وشینو دا نه ایران او نه نړیواله ټولنه برداشت کولای شي. په بنگلاديش کې محکمه ویلي دي د پاوز او پخوانی تورن چې د تیرو 15 کلونو راهیسې ورپسې چارواکي ګرځیدل چې وینسي پروند سه شنبه پورز نیول شوی او ټاکل شوی چې اعدام بشي. د پاوز په دې تورن دا تور دی چې د بنگلاديش د بنسټ ایښودونکي شیخ مجیب رحمان په قتل کې لاس درلود. ویل کېږي ماجد په 1996 کال کې هند ته تښتېدلی و او د سه شنبه پورز د تروریزم ضد پولیسو په پایتخت ډاکې کې ونیوه. شیخ مجیب رحمان او د کورنۍ ګنډ مرغړی یې د 1950 کال د اگست میاشتې په 15 نیټې په پوځي کودتا کې ازادي اخیستې وه. د چین د مرکزی ولایت هوبی د ووخان ښار چې د کورونا ویروس پکې د لومړي ځل لپاره پیدا شو د شپږ ورځو ګرځبندیز نه وروسته نن د چهارشنبه په ورځ خلکو ته اجازه ورکړل شوه چې بیرون ووځي. چین د ووهان ښار چې 11 میلیونه نفوس لري د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جنوري د میاشتې په 23 نیټې وتړل شو. د رپورټونو له مخې د دې ښار د ریلګاډي د ادارې مقاماتو ویلي دي چې نن چهارشنبه شاوخوا 5500 خلکو ټکټونه اخیستي ول چې د ووهان نه ووځي. دا ښار چې د کورونا ویروس مرکز بلل کېږي د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې پکې 28809 کسان په دې ویروس اخته شوي ول او 3213 کسان په کې مړه شوي دي. د چین د رسمي شمیرو لمخې یوازې په ووخان ښار کې 2501 کسان مړه شوي دي چې په ټول چین کې د مړینو 80% کیږي. په ایټالیا او اسپانیا کې په تیرو 4 ورځو کې د کورونا د ویروس د پیښو د کمیدو له امله د روغتونونو په عاجلو څانګو باندې فشار کم شوی دی، مګر په ډاکټرانو او نرسانو باندې د دې بابا روحي او رواني اغیزې پل شوې دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
په ایټالیا کې د وخته دوه نرسانو ځان وژل دي. روانشناسانو طبي پرسونل ته د مشورو لپاره د رواني امراضو متخصصین لیږلي دي او همداشان ورته آنلاین د مفتو مشورو ورکول پیل کړی دي. روغتونونو د خپل کارکونکو وړو وړو گروپونو ته زکه د مالجې د لپاره پروګرامونه پیل کړی دي چې دوی په خپل سترګو ویني چې په ناروغانو کې ډیر مري او بيخي د تنهایی په حالت کې مري. څېړونکو وايي په ایټالیا کې د سخت مرګانی وبا د پیل کېدو اومه هفته ده او د نړۍ د نورو هیوادونو نه پکې د ډیرو خلکو مړيري په طبي پرسونل باندې فشار راوړی دی.
امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند یو کاندید سناتور برني ساندرز په انتخاباتي مبارزه پای ته ورسوله. د ښاغلي ساندرز انتخاباتي ټیم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا پریکړه نن د چهارشنبه په ورځ د ټیم د غړو سره د خبرو نه وروسته شوې ده. اوس د دیموکرات ګوند یوازینی کاندید د مخکنی جمهور رئیس براک اوباما مرستیال جو بایدن پاتې چې د همدې کال د نومبر په میاشت کې بعد د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره په انتخاباتو کې سیالي کوي. سپینې مړۍ وړاندوینه کړې ده چې د روان کال د اګست د میاشتې تر لومړیو پورې ښایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2000 کسان په کورونا ویروس باندې د اخته کېدو له وجې مړه شي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړی دی که خلک ټولنیز واټن ساتل په جدي توګه عملي نه کړي وړاندوینه کېږي چې د اګست د میاشتې تر لومړیو پورې په کووید 19 باندې اخته 2000 کسان ښایي مړه شي چې په دې توګه به لږو روغتونونو او بسترونو ته اړتیا وي. د دې نه وړاندې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ اټکل کړی و چې د 100,000 نه تر 240,000 پورې کسان به په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 باندې د اخته کېدو له وجې مړه شي. خو روغتیایي او د ساري ناروغانو کارپوهانو ویلي دي چې د کورونا ویروس زیږنده کړکېچ کې د حکومت شفافیت اړین دی، خو خبرداری ورکړی دی چې دغه ډول وړاندوینې هیڅکله کره نه وي او باید تر ټولو بد وضعیت هم تیار وشو. د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن لا هم دروختون پاجله خونه کې بستر دی. د کاغلی جانسن دفتر ویلی دی چې نن د چهارشنبه په ورځ وضعیت دروختون د ډاکټرانو په وینا خو او دارو درملو هم په اثر کړی. د برتانی صدر اعظم چې 55 کال عمر لري تقریبا 2 اونۍ کېدی چې د کورونا په ویروس اخته شوی و او د یکشنبه په ورځ تبه او ټوخی دوامدار شول، نو په همدې خاطر په روغتون کې بستر شو. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر پرون خبرداري ورکړی دی چې د 2 اونیو په ترڅ کې به په هغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې 200 ته ورسیږي. د سعودي شاهي دولت د ویروس د خپرېدو د مخنیوي دپاره د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی. د سعودي رسمي خبري اژانس د روغتیا د وزیر توفیق الربیه په حواله خبر ورکړی دی چې حکومت په یو حساس حالت کې دی. اوس مهال په سعودي عربستان کې شاوخوا 2095 تنه په کورونا اخته دي چې د دې جملې نه 140 مړه شوي دي. د هند حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غوښتنې له مخې په محدود ډول د ملاریا ضد درملو هایدروکسي کلوروکین صادرولو ته اجازه ورکړې ده. دغه درمل د کورونا ویروس ناروغانو د ممکنه درملنې له امله د ولسمشر ټرمپ لخوا مهم بلل شوی، خو کره شواهد نشته چې دغه درمل د کورونا ویروس له منځه وړی شي او که نه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د هند صدر اعظم نه یې د هایدروکسي کلوروکین د درملو عرضه کولو غوښتنه کړې ده. هند په نړۍ کې د کیمیاوي درملو ستر صادرونکی هیواد دی. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ویروس تر نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 83,000 کسان وژلي او د 1,400,083 پورې نور پې اخته شوي دي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس یې د نړۍ په 192 هیوادونو کې خلک نیولی دي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې شاوخوا 215,000 کسان چې په دې ویروس اخته شوي ول بیرته روغ شوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر اوسیدونکو یو ځل بیا غږ وکړ چې له کورونو څخه ونوځي. که څه هم په کابل کې 12 ورځې مخکې په ګرځېدو بندیز اعلان سوی و، خو بیا هم په ښار کې ګڼه ګوڼه وه. دغه وزارت نن په پلازمینه کابل کې د خلکو د مخنیوي لپاره په سلګونو پولیس ګمارلی دي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز شرایط نور هم سخت کړل. دغه وزارت وایي چې د ګرځبندیز د پلي کولو لپاره د ګزمو په 400 موټرو کې 1400 پولیس ګمارل شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ارک په ګډون د امنیتي، روغتیایي، مخابراتي، ښاروالۍ او یو شمیر نورو ادارو پرته نور خلک نسي کولای په کابل کې وګرځي راوګرځي.
د نن شروع راتلونکو ورځ دا به ډیر په جدي توګه ترسره سي او د مونږ پولیس وظیفې اخیستې دي چې په ټول کابل کې د پخه توګه تطبیق کړي او د مونږ غوښتنه د خلکو نه دا ده چې مونږ سره همکار اوسیږي، ځکه چې مونږ په راتلونکو ورځ له بده مرغه په یو فاجعه کې مواجه به اوسو.
د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې مهاله یوازې په کابل، هرات، ننګرهار او کندهار کې د دوی په لابراتوارونو کې د کورونا وایرس تشخیص ممکن دی. دغه وزارت په کابل کې د عامې په نوم د یو شخصي روغتون فعالیت تر هغه وخته چې دغه روغتون د کارکوونکو معاینات پوره کړي وځنډاوه. د دې روغتون یو ډاکټر د کورونا وایرس د ناروغۍ له امله مړ شوی و.
یو څو لابراتوارونه چې تاسو اعلان کړی دي او تاسو په چوکاټ کې د کورونا وایرس ټیسټ کیږي، د دې څخه بغیر په نورو شخصي لابراتوارو کې دغه وایرس ټیسټ ممکن دی؟
په دې مرحله کې چې افغانستان قرار لري، نه باید د شخصي لابراتوارونه یا شفاخانه د تسو کې، ځکه مسؤلیت او د بیولوژیکي او امنیت د بیولوژیکي ډیر دوه مهمې موضوع دي چې په هر لابراتوار کې چې کورونا وایرس تست کیږي هغه باید مد نظر ونیول شي. او بل دقت دغه عاجل تستو چې راپید تست ورته وایي ډیر زیات نه ده، هغه دوه امیونو ګلوبولین تبابات په اصطلاح چرته چې آی جی جی او آی جی ایم ده، هغه په اول ورځو کې د یو تعداد زیاتو مریضانو هغه تحریکی کې نه موجود نه وي، بنان دا نتیجه غلطه منفی نتیجه ورکوي.
په ورته وخت کې په هرات کې چې تر ټولو زیات د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوی، یو سلويش ډاکټران، نرسان او تخنیکی کارکونکو په کورونا وایرس سخت شوی. خو د عامه روغتیا مسولین وایي چې دغه کسانو روغتیايي وضعیت ښه دی.
در اصل دوی له هغه ناروغانو سره چې په کورونا اخته او د تماس لامل او یا په روغتونونو کې خدمت پر وخت په کورونا اخته شوی، دوی ته روغ ناقلین وایلی شو. لکه مرغه نه خو نه خانین لري، یوازې د ټیسټ د مخې معلومه شوی چې مثبت راوتی دي.
تر هرات وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر ټولو زیات په کابل کې دی. که څه هم حکومت نږدې لس ورځې مخکې اعلان کړی و چې په کابل کې باید نور خلک په کور کې پاتې سي او بیرون راونوځي، خو دغه په صحیح ډول عملي نسول. نن حکومت پریکړه کړې ده چې په کابل کې ګرځبندیز په جدي ډول عملي کړي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کورونا وایرس له امله د قرنټین په سختو شرایطو کې د شهیدانو په ورسه او معلولیت لرونکو خلکو باندې خوراکي مواد ویشي. د دغه وزارت چارواکو په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو او د غنې غنې د مخنیوي لپاره د شهیدانو د ورسه او معلولیت لرونکو خلکو کلنې معاش هم ولایتونو ته استولې دي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابله راپورټ لري.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاء الحق فضلی وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرز بندیز او قرنټین شرایطو ته په پاملرنې افغان حکومت د شهیدانو په ورسه او معلولیت لرونکو وګړو باندې خوراکي مواد ویشي. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې دا پروسه به ډیر ژر په کابل او ولایتونو کې پیل شي.
په کابل ښار کې معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو ورثو ته د غذایي توکو د ویش برنامه د جلالت ماب جمهور رئیس لخوا ژمنه شوې وه، او په ټولو ولایتو کې به انشاءالله دغه برنامه پیل شي چې د قرنټین په سختو شپو ورځو کې به تاسې ته رسیدګي وشي.
نوموړي دغه راز وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو او په ادارو کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره د شهیدانو او معلولینو کلنۍ معاش هم ولایتونو ته استول شوی دی. د ښاغلي فضلي پر وینا د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ولایتي امیریتونو ته دنده سپارل شوې چې د اداري اسنادو له بشپړولو وروسته د راتلونکي شنبه په ورځ د شهیدانو د ورثې او معلولیت لرونکو وګړو د کلنۍ معاش د ویشلو بهیر پیل کړي.
شپږنیم میلیارد افغانۍ تیر هفته زموږ کورونو ته انتقال شو، چې موږ په ټولو ولایاتو کې خپلو امیرینو ته او په مرکز کې خپلو محترم رئیس صاحبانو ته وویلي چې د حقوقو د ورکړې په اړوند دوی خپل بشپړ چمتووالی ونیسي، اسنادونه د ترتیب کې لیستونه دې جوړ کړي تر څو ژر تر ژره په دې سختو شپو ورځو کې موږ د شهداو د ورسي او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو ورکړه پیل کړو.
ښاغلی فضلی هم دا شانو ویل چې د بودیجې د کموالي له امله د 1993 او 1998 کلونو ترمنځ د شهیدانو د یو شمیر کورنیو او مالیت لرونکو وګړو کلنۍ معاش نه دی ورکړل شوی، او زیاته کړه چې د ستونزې د حل لپاره دا مسله د مالیه وزارت له چارواکو سره شریکه شوې ده. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دواړو وزارتونو هوکړه کړې چې لومړی باید ټول معلولیت لرونکي وګړي او د شهیدانو کورنۍ بایومیټریک شي تر څو د یو شفاف میکانیزم له مخې ورته کلنی حقوق ورکړل شي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی امریکا غږ ته وویل
کله چې دقیق مقدار او تعداد د دغه اشخاصو درنو کورنۍ معلوم شه، د مالی وزارت د پردختونو په ورکولو کې هیڅ مشکل نه لري.
د شهیدانو او مالیونو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی د شهیدانو د کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو د بایومیټریک پروسه پیل کړې وه، او درې سوه زره تنه یې بایومیټریک کړي هم دي، خو دا لړۍ د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ودرول شوې ده. دا دغه وزارت د شمیرو په اساس د افغانستان د نفوس څخه باندې لس فیصده وګړي د معلولیت له مختلفو ډولونو څخه کړیږي، چې له دې شمیرې تر 300 زرو څخه زیات یې د جګړې له امله معلول شوي او پاتې طبیعي معلولیت لري. د افغانستان حکومت هر کال جدي معلولیت لرونکو وګړو ته چې د نامنیو په پیښو کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي وي 8000 افغانۍ، او عادي معلولیت لرونکو ته 10000 افغانۍ ورکوي. دا امتیازات یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په جګړو او چاودنو کې معلول شوي وي، او شاوخوا 200000 نور معلولیت لرونکي وګړي له دغو امتیازاتو څخه به برخې دي.
قدرمن اوریدونکو، د کورونا وایرس د ویرې سره سره د ویسکانسن رای ورکونکو د سې شنبه په ورځ د رای اچونې مرکزونو ته ولاړل. په دې روان رپورت کې مایک اوسلیوان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر لارې چې د نوامبر په میاشت کې ترسره کیږي د رای ورکولو د پروسې په اړه ځینې ستونزې او شخړې په ډاګه کړې. دغه راپورټ زموږ همکاري ګالیا رڼا نورستاني تعقیب کړی دی.
رای ورکونکي د اوګدو کټارونو سره مخامخ وو او د رای اچولو ځایونه هم کم ول. هغوی هڅه وکړله چې د ټولنیز واټن ساتلو مسله مراعت کړي، په داسې حال کې چې ځایي چارواکي او قاضیان هم وټاکل. د دیموکراتانو لپاره یې د جمهوري ریاست لپاره د هغوی د خوښي وړ نوماند هم وټاکه. دا وروسته له هغه کېږي چې دیموکرات والی ټونی ایورز په کلکه حضوري رایه ورکول یې وځنډول، مګر څو ساعته وروسته د هغه د عالی محکمې لخوا دا بندیز لغوه کړل شو. بلخوا په یوه جلا پیښه کې د متحده ایالاتو سترې محکمې د غیر حضوري یا غیابي رایه اچولو لپاره د ټاکلې نیټې غزول رد کړ، چې دا دواړه پوښتنې د محافظه کارو او لیبرال قاضیانو پر وړاندې مطرح شوې دي. کته هم قاضیان به طرف دي، خو د دوی پریکړې کولای شي د ګوند اختلافات منعکس کړي.
هر ګوند غواړي د ټاکنو اصول وټاکي. دیموکراتان د پراخ رائے ورکولو طرفدار دي. دوی د پوسټ لارې رائے ورکولو ته لیوالتیا لري، تر څو ډیر خلک په اسانۍ سره د رائے ورکولو فرصت ولري. جمهوریت غوښتونکو غواړي رائے ورکول له هغه کچې ته راټیټ کړي چې د جمهوریت غوښتونکو د کاندیدانو ملاتړ وکړي.
دا په دې معنی چې د لککیو او ځوانو رای ورکونکو شمیر لږ شي، کوم چې دیموکراتانو ته رای ورکوي. ځینې رای ورکونکو بیا غوښتل چې ټاکنې د وبا له امله وځنډول شي.
I saw a lot of elderly voters, people who are high risk.
ما ډیر عمر لرونکي خلک دلته ولیدل. دا سه کسان نن حالته وچې ډیر خطر ورته متوجي وو او هر څوک تر اخري هدا پورې احتیاط کاوه. مونږ شپږ فټه یعنی شاوخوا 2 متره یو بل سره مو واټن درلوده، مګر مونږ نه پوهیږو اوس وخت کې د دې وایرس په اړه اصلا نه پوهیږو او دا واقعا ډارونکی ده.
د متحده ایالاتو عالی محکمه په خپل پریکړه کې وویل چې د ټاکنو په نږدې کېدو سره په رایه ورکولو کې تغییرات توجه کېدلی نه شي. له دې سره په مخالفت کې قاضي رود بادر جنسبرګ د روغتیا خطر په اړه خبرې وکړې او وویل چې په لسګونه زره رایه ورکوونکي به له دې سره د رایه ورکونې حق څخه بې برخې شي. دا جګړه یو ځل بیا پل کېدای شي، په ځانګړې توګه چې داسې وړاندوینې کېږي چې د کووید 19 بله څپه به د نومبر د ولسمشرۍ ټاکنو د مخه راشي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست یو شمیر ځوانان د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر د دغه ولایت د چارواکو په نوښت او لاښوونه په خپل خوښه پرته له کوم امتیاز څخه د ولسونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نو شابه آشنا له تو تنو سره ژغېدلې ده او دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا خوست ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت د خار او ولسوالۍ زرته ځوانان حاضر شوي تر څو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د خپل سیمو خلکو ته لازم پوهاوی او مرسته ورسوي. د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل امریکا غته ول کلو او بانډو ته د پیغامونو مرستو او پوهاوی پر رسولو کې د دې رضاکارانو رول ډیر مهم دی.
د کورونا پر ضد باندې دوی په سیمه کې تبلیغات کوي او تر څنګ هغه موضوعات چې مونږ کلیو ته په سمه توګه باندې نشو رسولی د هغې په رسونه کې به دوی له مونږ سره همکاري کوي. د دې رضاکارانو وظیفه به همدا وي چې دوی د کورونا د تدابیرو او تر څنګ د کورونا د عام پوهاوي په برخه کې دوی له مونږ سره همکاري وکړي او په کلو او بانډو کې هغه تبلیغاتي مواد چې د کورونا د عام پوهاوي په اړه دي هغه به خلکو ته رسوي. تر څنګ به یې د طبیعي پیښو راپورونه د کارانتین په برخه کې د مشکوکو پیښو او د ثبت شویو پیښو په برخه کې دوی له مونږ سره همکاري کوي.
ښاغلي منګل دا هم وویل چې ټول رضاکاران به له روزنې وروسته خپلو کلو کې کارونو ته دوام ورکړي.
رضاکارانو ته به د کورونا په اړه ټول عامه پوهاوی په درست شکل باندې به ورکول کېږي. دوی ته به ټرینینګ ورکول کېږي چې څنګه خپل په لومړیو کې خپل ځان د کورونا د وایروس څخه وساتي او د هغې وروسته د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره ټولنې ته روغتیایي تعلیمي خدمات وړاندې کړي، هغو ته لارښوونې وکړي او په دې عامه پوهاوي کې برخه واخلي. او که چېرته زیاته اړتیا د دې پیښې ده چې هغه مستقیما د کورونا وایروسونو هغه ځایونو کې چې هلته د کورونا وایروس موجود وي او یا د ناروغانو سره په تماس کې کیږي او د دې اړتیا پیښې ده، موږ د دوی لپاره په کافي اندازه باندې دا تدبیر لرو تر څو وکولی شو دوی ته هغه کیټونه په واک کې ورکړو چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره مؤثر دي.
خوست میشتی رضاکار ځوانان وایي خوشحاله دي چې خپلو خلکو ته خدمت کوي. د دې رضاکارانو له ډلې یو هم رشید قهرمان دی.
زه په تمام معنا اماده یم چې د خپل کلي، د خپلې سیمې او د خوست ځوانانو، سپین ګیرو، ماشومانو ټولو ته په رضاکارانه ډول هغه لارښوونې، هدایات چې د کورونا لپاره اړین دي، د یو ځوان په حیث، د افغان په حیث او د دغې خاورې د یو بچي په حیث په رضاکارانه ډول زه خپلو خوست میشتو خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړم.
د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د پوهاوي په پروګرام کې ښځې هم شاملې دي. وزیر سعادت له همدې جملې ده.
زه د داوطلبانو په ګروپ کې یم. هر ولسوالۍ کې چې وی ضرورت دی، هر کورنۍ ته، هر کلی کې مېرمن ته ضرورت دی چې د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته لازمې لارښوونې چې څنګه لاسونه پرېمینځي، ودونو کې او په داسې ناستو کې باید ګډون ونه کړي، هر څوک د خپلو ماشومانو مواظب واوسېږي چې په کورونو کې د هغې سره وي او د کورو څخه بهر پرې نه ږدي تر څو د دوی ژوند او په کلي کې د نورو خلکو ژوند هم خوندي واوسي.
بل رضاکار نصرالله ساحل د خوست ولایت د متون ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه وایي لکه څنګه چې د یو انسان ژغورل د انسانیت ژغورل دي، نو دی هم په همدې فکر د ولس خدمت ته ملا تړلی.
دلته خو موږ د خپله وسه خلکو ته دا هغه پیغام رسوو، که چېرته په لاره کې وي، مسجد کې وي، کوم کوڅه کې وي، که نه چې ورته وایو دا هغه ګڼه ګوڼه، مثال چې څوک ووینم دوه کسان ولاړ یم زه ورځم او دا خبر کوم چې ورونو ګڼه ګوڼه مه جوړوئ، دا وایروس د یو نه او بل ته انتقالېږي، نو لطفا هیله کوم یو بل ژوند وژغورئ، که غواړئ چې روغ پاتې شئ نو په کور کې پاتې شئ، بې ضرورته بهر مه راوځئ، د لاس تړې ماشینه سره تېر شئ، ماسک استعمال کوئ، دستکش واچوئ لاسونو ته، همدا په هوای ورته کوو تر اوسه پورې چې تر څو پورې مو خپل وسي په خپل مالي لګښت باندې همدا کوو. لکه څنګه چې ویل کېږي چې د یو انسان ژغورل دي، ټول بشریت ژغورل دي.
د خوست والي ویان وایي مطمئنه ده چې د ځوانو رضاکارانو دا ډله به د کرونا وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې ډېره مرسته وکړي.
د دې مسؤلیت دا دی چې رضاکاران په خپله د کلي څخه دي او په کلي کې دوی له ملا امام سره، له ملکانو سره، د کلي له نورو اوسېدونکو سره، لارو کوڅو سره، د کلي له خلکو سره بلد دي او دوی کولی شي چې د کلي هغه وضع چې ده موږ ته په سمه توګه باندې تشریح کړي او بیرته چې موږ غواړو چې دوی سره تماس ونیسو یا د کلي ته دا پیغام ورسوو، د همدې رضاکارانو له لارې به ډېر اسان او مؤثر وي.
د ولایتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په خوست ولایت کې تر دې دمه د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دوی وایي هڅه کوي له ټولو شته او امکاناتو نه کار واخلي تر څو د کرونا وایروس د خپرېدو مخنیوی وکړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ، د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ، د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
قدر مون اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.
واشنگتن.